طال او تال.
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې چاره مو په خیر. هیله مند یم جوړ روغ خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی. بلې، هو درنو دونکو، زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس، چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو، دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً، او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی ده، او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی، ښکلی زمزمې هم کوي. پردیس صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې، یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه ماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خپرونه مینهوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خپرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته، او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته. یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې هغه ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه، دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یوه بیړۍ کې سپاره یاست.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوئ دی نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونې کې وای وای او دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیر علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سو؟ راډیو ما اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، مختصر وختو کې به راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیر علاقه درلوده.
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال و فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیا شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېرو عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابر زی صاحب مې شون ماما دی، غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکښې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ را داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو پکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به هم دا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت چې ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم، هغه بیا داسې شومه چې پېنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دې په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي، هغه په خپله شاعر هم دی، ناتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پایله تو شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به په لاؤډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدلو. مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته، او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یو خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه وهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو به ذکر خار تر له غټ رسنیو ته لاړو غل ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مزبات بو مشرانو ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سینونه می وارسل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې ام دای خنه ګړل شي راځه زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به په خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دا یې ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات و خو ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په غیاب کې خبرې م کېدې خو ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورو ورو چې زه کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورو ورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپین ګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته به ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه تر وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټ وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لار روان نه دی هلته چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلې مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال اباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه نه د اصولو خلاف نه دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وایي چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بند نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوژانې له دې وکړم چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوژانې له دې وکړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکې وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصف چلغازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقي برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګړوندو ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزیوال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا
برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرئ خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپر تر کې ځان زره زره کړم زپر تر کې ځان زره زره کړم ستا خار خبرې ستا پر خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکم ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکم ستا دخار خبری ستا پرن خوگی کلم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم د ګل شوندې پخپلو وینو سرې کړم چې د ګل شوندې پخپلو وینو سرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
کله چې ستا
تاسو دا اوریدونکو تند په لګې ډیره ماته
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږه او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې نو ژوند شخواښه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ د فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه خفګانونه وکړي. یو محل نه درس وایي، یو بل محل نه کور کې ماشومانو سره، یو بل محل نه چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، نو بس خره هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننې کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبان دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د انګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي. ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د 2014 یواز دی یوی شیری ټولګي عمر کتابونه چاپ کړی دی او بیرته می هغه شیری ټولګه سمو دوړان د چاپم شو هغه سی هغه ټولګي کې چاپ دی دا غن روسته درې کال وړاندې ما خپل شیری ټولګه چاپ کړی دا لاغه روسته به ما بشمار لس شیرو نام نه لیکلی بس د پویګه ما چې دا کړل دا شیر شاعران ورته وایي چې کله دا شیر خا پیری مرور شي بیا شیر بل راځي
بالکل دی ما بل پښتنه هم دا غدا ما له ډیری شاعرانو او په جنو مرکو کې سي جن شاعرانو دوی سره ما مرکه درلودې ما پښتنه ترې کړې د زغړم له تاسو هم را پښتنه وکم ویل کی سي کله شیر لیکل کی یا شیر راځي نو هغه الهام غوندي آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کیو سي مثلا طبیعت د خي خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سي شیر ولیکو کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوای خو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کیدې چې د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړی چې مال شي ولې نمبر دی لیکلی نو که خبره د دې شي چې آرام يم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس سهولت کې يم کنه هر ډول امکانات شته دي فکر نم جوړې ما فزیکي جوړې ما او جنرال هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دې نشته دي او خدای دې نه راولي خو زه به شعر نشم لیکل زه کنه دې معلومه کې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکار وي او یا شعر د دې مساله نه ده چې څوکری عزت وکي کیږي چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده او کله چې زه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وای چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې د لیکل نو کینی شعر ولیک خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شعر خاطرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موړ نه یې راغله را باندې شعر لیکل وای چې راغله دا هغه ډېر کم ټیم دی یو کال کې که ځینې شاعرانو ګور کېده چې میاشت کې لس شعر لیکلی مگر ما بدری کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی نو او د شعر په ډېر روز باندې په ډېر دوستانو باندې چې هغه د شعر لیکلو ډېر خنومونه دي چې هغه باندې سره شله چې زیاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزور دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ځای نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتیو پور شیرونه چاپ کړی دي او ځینې شیرونه داسې دي چې ما پکې چاړ کړی دی نو هغه له ټولګي پاتې شوي دي نو کېدای شي یو 50 شیرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچو ټول په دغه لسیزه کې چې زما د شیرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سر شیرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شیرونه ډېر وایم
سندرې څومره اورئ
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی د غرض نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم د غرض د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندری اصلا تاسو نه اوري
اوسنی کې خو بیا جاوید مرخیل شپ د منګل اساسي ملي ملي هنرمند بوته وایم
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی کې ماته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب صاحب ما وویل نصیب صاحب څنګه دا وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړی دی ری خوایي شیرونو انتخاب ډېر زیات خره هغه اورما نو مونږ دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دی او که کوم وخت زه وایم سره مو څه اورم نو بیا داخله کوم
اها د خبرونه دی ویل خکې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کته سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کارسو کاکړې ویلې دي چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې پوي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی ستامه کوم کړه تا واندې نو دا غډي رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډار دی ویتا سوتا او د ازدی ردی ټول اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستي ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې صاحب انجونې په ډیری وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیک وایي زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بی زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنۍ څنګه به راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې د هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لارې چېرته سفر باندې روان یم او زه غږیږم. بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا خو منګز بنګ ژبه اوس په دې عادت ته زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخی صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لباندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک لڅه نه دي ویلې.
علاقه لرئ مثلا کمپوزو کې؟ پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ، هیله مند یم سې وکولی سې تاسو خپل هم رښتیا. کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی سې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسئ؟
د دې
اخته
تر مخه ما داسې
دغه
یو شعر ویلی و د درویش روخان صاحب یادې بخیري، دا یو شعر مې زمزمه کړی و. بیا درویش روخان صاحب او نغمې بیبي سره خپلو کښې په دې ترنم بحث کړی و. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمې ته یې زما په هکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیسیکلی ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې، نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې؟ نو ما ویل چې یار بداسې داسې انسان خپله علاقه می او زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری
مطلب
منگو سر مخام شوی بود په حکومتی کشننگ ونی وی په فردی کشننگ ونی وی دغه سی په کلتوری مسائلو کې محدودیتونه و، خو مگر موږ تر اخر شوی موږ مبارزه کړی ده او دا برخه سی سره وړی نه دا خو شونی ده همدارن هم کولی شو، خو ولی زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دي چې محدودیتونه هم شته؟
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلفه برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تانه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بد ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو ما دغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا دومره امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لکه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم په علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه مانې هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حلقي ګېز مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویل کوي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور خانې کول، پلار خانې کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دی چې ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و، مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانې کې او یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورورې خبر شو، که پلارې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي. حال دا که ورنه وپوښته شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه. نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
نو او یا کبد امکانات مسله ډیره وا پزابیده، مثال ما یو تړاو دا او کاغه او کنه درم خلاصونه به راډیو په سنوار کې راډیو آسانه وا او سره به راحت هم لګ ډیری زب پر راډیو کې لګ راحت ډیرو ما.
بالکل. او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، آسانه ده. پر راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولا کومه چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالی بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار وو، نو دا چې زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو مونږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یو مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولمه. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ به کړی دی چې مثال تاته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی. نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کوي، او ما یو میاخ کې زه درسره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، درې ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پې کوو که نه. باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پې کوو، غږ نه کوي. وایو والا ما نه یاد وتلي و هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وویل چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در سره رقم پوښتنه کوم.
حتما ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک کې ورسته شیر ویل
حتما حتما یو نړۍ مننه کوم سندره دې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسې، ښه چاره، خوشاله اوسې.
هر یو پند ملغلری دې لالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، کدی ورور وی کدی زوی وی
چپیڑی کاگ خبر می گنا جانا چپیڑی کاگ خبر می گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے ملغل ری دلالو نا جانا
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سوداگر دی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړور دی وقت بلگی چی برن د پی خبر دی انت آیا چشوی زور ورا دجری یاران دی
انڈی والا نو ماس ختن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس ختن میں دپرے انڈی والا نو چاویل چدلو یانو ناستخوی غرو سین میں ہم پدے انڈی والا نو غرو سین میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی ترشا پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشا جن کی ہم پما پسے انڈی والا اے جن کی ہم پما پسے انڈی والا